په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې افغانستان او پاکستان نن د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري چې په میلیونونو کسان شایدغه مسابقه وګوري. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپل لومړی لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه نا وخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې 2 برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت شویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلج تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې 2 ورځې مخکې دوی په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په 1 ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتره کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالملک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼې کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوي فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه وخت ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پرېکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په خبره که دغه مسوده تصویب سي ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په آزادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایډن به د ایټالیا په پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي.
د کرکټ په نړیوال شلو وره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکوي. په روان نړیوال شلو وره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلي، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 10 وکټونو مات کړ، چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت ساری او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبی په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولی، خو ډېر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښیږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي، دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتواني دي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې په خوای راپور نو خپور شوی د 2000 کال لپسرلي دروان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلې دي. د استخباراتي ادارو د پیشګویي کړې و چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمي بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخې د ولسمشر غنیم رستيال امر الله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوه دي. میټرو یو اس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیوال شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واک لاندې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړې ده چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان شوزو انجونو ته اجازه ورنکړي چې سپورت وکړي. میټرو یو اس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوی. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د سلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې 40 راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا حالت موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سیایي هم خوشبينه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصره غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سی می ووزي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړی مرستیال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر پانه کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پر پردور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګ شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له ساره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
آزادي رادیوي مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري کې کومه ده د مینې، محبت او د خایست یوا لوردا
دوستورو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلنه سو یو بیونه مې رسول د ملي ادب بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چوسو یو
د خبرونه په لا فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پښتونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو د روانې اونۍ د شنبه په ورځ لدی نړۍ سره مخخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وي او ورپسې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعری، لیکنی او څېړنې وکړې خو شاعری بچی د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوی دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتلال، د مینې تنده. د مجذوب کلیات د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغه مرکې یو برخه هم دروو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړی ده. په هلمند کې بوست رادیو خپل خبرونه بند کړي. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعته خبرونه کولې او بیلابل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بیپریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کې ملا تم ندی لاخوں کتلے تسمری تم شگلے اوخ کے ملا تم ندے لاخوں کتلے تسمری لاخوں کتلے تسمری
تخوروان شپے پا مجذوب دی خاور واڑا والے تخوروان شپے پا مجذوب دی خاور واڑا والے ستا انتظار به تر قیامت کړم شنا په قبر. تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاوري واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا د لوستونکو مخ ته کې خودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویلې لا انګلیسي ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډیر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډیر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه، رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه، مالی دلی ده دا مرگ ده نجواندون ده، په صلیب د ظالمانو شوا خون ده، د هغو ورځو دی ورځی تیری شوی، مان نه دی هغو ورځی هیری شوی، اوس د شپې چې کله سترګی کړم پټه، هغه سترګی را تراشی پټه پټه، را توای چې خوب مکه و تیار شا، هسپتال ترازا جر کوا بیمار شا، هسپتال ترازا ژر کوا بیمار شا. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې وه چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاور دیرې نه چې زوم کنه نو ما لیکل بازان سره کول پلار تم به ډېره سخار به ور یې کنه ولې چې دا ساز آواز التا خلقو دا سنندو سنندونو ربابزونو دوو کار والو دے یعنی اگر سرا
مطلب خلقو بد گانو
ہا د د غریب اگ کڑاو کنا پلان مسلا وسر بیا د تعلیم تر سے نہ وساتا نم لسم جمع چ پیش لمن مدرسہ پیش ہوا نو اخی وجہ بند دا وشتو چ دغ سو تس تعلیم ورکا نو سبا وانا ڈھیر پسا بگ باندے او تل بہ مانا دیکھا پھئی دلی کھلو دے یاداشت پوچھتنے کھولے ماتے اتا لیک مولاو دے اغن برات دبل کرینا اندوانو کلا دے دلتا مجھ خواتا ایغن با ماسٹر رات سنسکرٹ پہ تشاو ہاو اغا فارسی مچکو مادا اغا اغن ویلا دلتا یو مولاو بل کس کلی کے دا دا کچکوٹ ندن آلا کچکوٹ اغا اتنی ولاو پرشن با ایغا رشاو او کور کے بعد اقبالیات پہ تر آر اول اقبال کتابوں نہ بانگے درا بار جبریل ضرب کریم دا ما سر یعنی دلتا کور سے پراتا ہو او یا جبا جماعت کے ماتر یوسف علی خیال درا او سکندر نامے پورے داشا ہے
دا جماعت
دا جماعت کے ویلا
سمرا جبی دی چھ پاغه مند تا سوتا بورا سیل دے تا سوتا درزی سائی
پویزم کنا پویزم بلغا پشتو اردو او لژ پینت کو پرشن باندې پایژا انګلیش هم دغه سره مطلب له زبا غسه انګریزي شای نه ولیک خو انګریز وال شای زپا هغه ترجمه کوله سه
ولې مشایری شروع کړه اول داسې سو وجوهات وو
سو انهرنت هغه وی سړی کې ماده وی او سو د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډیر لیټ ټایم چې زو کینو به یو دوه روم ملاګان وو بیا سره بامل سلو خټکو ملاګانو مشر ورور و هلای وو هغه کشر ورور او لاس په مات کړه وو به به شیشن جج مو راضی نه مسره کولا دو بیا راضی نه مانه وسلا بیا به سره لړو هغه ما موکل چې کوو یو ډیر کافر شیرونه ویلا داسه دیپ شیرونه به ودوره و چت شایری بابا به ما ورته ویل چې چی ته د فاسی تاس دا کړی دا وېچ دلته غزی خیل کوټ کې یو ملاو او وېچ زه هغه سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې غتاس هغه وکړه کنه خیال وکړه بیا دا غا مولیو چې دا کوم نه ما ته سبا کر شاو علی خبرات یو خو ما سوسایټی کې کوم وا شاعرانو سره به خام خاوا بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د خایست یوه لور ده پیدا کړې سلې ده
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره
شاعری لپاره بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نیچر نه له قدرت نه ځان نه څخه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قیدی ایثار کې لادا سے امریکا نه سپول کے میجے سنبھالے کے دغا سائے تو نخلا سے دائیں سے دے متعلق بس سنوائیں کہ کم قرآن دا او سنا دا دا موڑا پارا بس بھائی دا سے وہ جینیس دکھلے مفتار دا خبر دی چې دا د ورلد جینیس ټول نشو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو الته تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وی
دا چې په پېښور کې ما نو کلندر ممند ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټول سر باجوا دی هغه کامل صاحب بلخانه کې ایوا غونډه کوله هفته هفته وار او هغه چې مې ورځ وا یا اتوار ورځ چې کوم ورځ بچو چې په هغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا عدالت راتلم او یو بل څوک ورسره لا بنو ګوشي به خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړول د عدالت ذکر دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوي
جرګه دا دغه شاعر کنه د کامل شه بارغه بلخانه او هغه چې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم و پچی افضل خان بنگش هغه هم بارته ورته دنه به مور کالج کې و هغه د زمي لیکوال تورنل جوړ کړی و هغه هم ناسش مشاعره و خو یافتوارم بکاولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و داغه تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به یې غو هغه دا وکنه چیخو بنیاد ایک داعش ہے بلتا تھا کہ ماں تھا کامل سے اب شاگرد تھا پہلا وہ سب نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ماں اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کا نا ہو دا خبردار چھ دا خط و خال دے پوئٹری چھ کا کر خید و خال بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورڈ ارینجمنٹ چھ کم دا دا ماں دونا اروے دلائے دا وہ سب کوشش دا کہوں کہ ذرا شاعری لکھ کر نا کہ خے اگر ایسی بے خے 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 پچرا دے کرنا کہ شین اگر ایسی بے شین شین تکرار بہ پچرا درمی کرنا دے تو ایلیٹریشن وائی انگریزی ایلیٹریشن نو ماں کی انگریزی پوئٹری وہ کتھا لکھنا کالج پہ ٹائم سے نو ماں ویلا چی یار پکار دا کہ دا کلاسک دور دے انگریز اگر ایسے ختم سا پشتو پوئٹری وہ اس پکار دا کہ رومانٹک او کلندر صاحب دغا ویلا بلبا دغا ویلا کہ اس رومانٹسزم تھا آگ ور کول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے آگو شاعران ذکر کرا دا ازن بیا آگے کلام ترجمے کر دی او ما دا مطلب ہو چی آغا پشتو کے آگ سے مروالی دا رومانٹسزم ہے مش پشتو تا والو
محضوب صاحب انگریزی پوئٹری کے انگریزی چھ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا سدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آگا چھ تو وائے نو آگے چھ بدا سے شاینا باو چھ آب بائرن کھلی لکھلی دا سے شاینا باو چھ آگا با کٹس کھلی لکھلی بازے شاینا با چھ کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھلی یا با شل سے لکھ لو شل یو باغی پوئٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیر سا دے شل پوئٹری سے کو مزہ آگا دے رکھا سوا اور بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمن ٹیلر کالج دگ والا شاعری خوش ہوا یہ دا پیران ہوا دا غور یعنی ام مٹیریل ہوں دے سہینا بے پیدا کر کر نوا شاعر بے پیدا کر کے پوئٹری سے پشتو کے ماں دے نہ دلی کھلی دی تا کہ نہ دارو ماں کے سیزم دا دے کتاب در رومانٹسزم ہے نہرو سے اب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نہرو اندر تھا تو خاتون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لیتا نو انگلینڈ ہسٹری اس لکھی کہ انگلینڈ کے پدادا اور باندھے ڈیر کھلی پوئٹس ول کہ یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو مغولا شلے وہ دا دریزل مشاعران چھ کم دیکھا نا دا ڈر رغخ شاعر ہو بائرن سسر زن متفق کے اگر چھ کم دا شلے شلے خو باغی ہو آخو خان وہ نکڑا ہو کنا بے نشکڑا ہو ولے چھ اولے آئیتی سیزم پچھے سوری کدو بے آئی چھ کم دا دے چرچ دے ملاگانو دے پیرانو دے آر چا خلاح پہلی کھ چھ کم بدا مرخر کو قدر کا اولا
ستاسو چې کم نظم دی پاغی کې تاسو ډیر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنا اردو چې ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انگلش پوئٹس تھی کرنا چاہیے ماں فالو کری دیا گا ماں ماں خپل پوئٹری حگے شانتا اڑا والے ایک ترس تھا میں اڑا والے دن ماں ترجمہ کری دیا گیا سر میں ترجمہ لکھ لیتا
مجذوب صاحب ډیر خلک وای چې په موسیقي باندې هم تاسو ډیر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت رغولا سه یو هم نه سه رغولا خو راغونه دی پراغو نه سنه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربائی یا کوم غزل یا سندر ویل دی دغه مورا واخړی دی کلبتونه دغه ورته یی شي دی
کما موسیقي دې زیاته خوخیږي
یار دواړه مې خوړه ک کلاسیک شاوی خو کلاس مې خو خوښه ده چې کلاسیک شاعری چې کلام چې وی دی ش پوئټس وی همیشه او ش غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی غتا عزیز دا سکه دا عزیز کوال اگر دخلے دا نال دا خوا غزل یا کلام دھورا مزدار دا چی سلائے متاثرہ کی دا شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نشای آگا آئے صوفیزم وال شرابو نشای چی دا صوفیان آخ کئی چی چش آخ کئی دوئی میڈیٹیشنز دی آگا
تاسو شاعری کی تصوف سمرا مطلب
ما غوط چی شاعری چی اور ریل تصوف نستا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد از صوفی خو نه یم زما خو ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته خپل ځان چې هغه هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سو ویل دي تا یا تافلو کړی دي دا ټیک ټاک چې زه د رسول نه ډیر متاثر یم ډیر متاثر زیم او ما قرآن په مانو لږ ډیر ویلا دا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو به قرآن غو نه دي کنه قرآن به وچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې پر بس پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلې سم په کار دا چې پښتانه هم ایوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا د پرتیش پیدا کی
سکم دے تم سگلو کے ملا تم دے تم سگلو کے ملا تم دے لف میں کتل در تسم دے لف میں کتل در تسم دے تم سگلو کے ملا تم دے تم سگلو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه را تغږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنۍ خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې دا څه وي چې په دې اړه سوالیم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وي چې زیاتره خو شخصي وي په هغه وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تر راتلو کې هم ډېر شخصي ورځنۍ وایستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وي او د انسان تصور لري پېښې وي یعنی داسې پېښې وي چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې رئیس باید برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په دې وخت کې هیواد سره ما پریونم لیکل کله کله بل زړه درد چې ولې کله بم د خلکو هغه احساسات او هغه ولې دل کله بم. نو هغه شیونه ما په نورو مجموع کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزورې نه پدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باندې تنظیمه د سپیغه وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې هغه دې لپاره دغه پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شیرونه او تنظیمه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخم ولري د جالب هم شي خلک وته. بل خبردار شي په یو وخت کې چې دا مالک لیو نو په نور مجموع کې نور راوښته او دلته ځای وشل تراسي. نو دا باید خلک د مایه احساسات نه بلکې د خلکو د یو وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي بیا به کیږي څنګه به کیږي. خو ما راځم چې د لیکي هغه د زور بلاس په میوس په دې باره کې یو د خبرم ده. د ان فرانک دی یو انجلۍ ده یو هندۍ انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. به کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد دوی ولاړ په اسلام اجز و هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنی خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کورې موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه دغه شی لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شی شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولی کې اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون ګنه د جته ورا سوال مې ولا تاریخ یو بل شی دا اصلا بشر د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو دغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې خج سوي دي ټول سب سوي دي جنې پیښې دي چې د ماتر مخ تېرې سوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې سوي دي، په یو بل چا تېرې سوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې. په خپل عمل ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړی مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلې دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدی کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کوري وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدی چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدا خدای د افغانستان هغه پښلغه د بحران اخیری ټکی چې ورته وایي همدغه وو. هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستانه ولاړه نورو هیوادونو ته. هنرمندان ټول لاړه، زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دی. د مخ په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو، خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد ارواشاد دنګل صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس زما یادي چې څومره په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پښتلا د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغه سې غونډې لرلې، موږ ته په کورونو کې لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري و، نجیف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و. موږ به کېنستو، دا غونډې به وې معمولا هر هفته کې به دغسې غونډې وي. نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله و په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و. یعنی لیکوال دی بخیل دلین اس وی یو نیمه د سیول دم دی درجات بہت خوشحال اسو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چرسته وی وو نجف تکل پری بد حالت کی وو تو وی ماجرت مجبور سو بیا براغی تو وی مولد په کابل کی ام دغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل قیو بخشی پری یو بد حالت کی وو نو دی زبان د شرایط خوری خراب وو چې د زبان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده خاص وه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینو نورو ملګرو کار کا وکم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سوه بیا بیا هغه سو او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي نور د دې څرک نه لګېد هغه هم البته بیا سبا به نه وه که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوه یاست نو کوشش چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه
سحر صاحب یو خبر ادا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی حتی د هغه وخت پاڼه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد پیږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ یو عوامل ډیر زیات دي نور عوامل کده دي موږ له تعلیم لري والی او نوري خبري یو نوري لکه ما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت نه دي کتلې په انتقادي ډول باندې دی هغه وخت خاطرې دی هغه وخت لیکنې دی هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان په اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړ بیا بیا څو څو وارې دغه سې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړ اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې که د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کومې اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو پخوانی وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه یې بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم انتقال کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لته لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د لپاره په زړه پورې وچ وډار شو، باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند نشي، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطوري له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغه ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې غنی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپيري، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانی افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطوري له منځه یووړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په ساده مشهوره ده، او د اسطورو لوی فاميلي له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځنی ختیځ پورې یو ډول سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د ازادي رادیو مجلې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.